السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدل په وخت په پیښور کې د گرمې دولس بجې دي نن د زیارت ورځ او د مارچ دویمه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبرې سات کار کوي کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د ګرانې په زیات کېدو او امنیتي مسلو رپورټونه لرو اوریدل یې مه هېروئ په لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکي انیس اجمل دي السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د کورمې په بشرو سیمه کې د سمکې په سر نخته شوې چې پکې دوه تنه زخمیان شوې دي په بلوچستان کې کروندګرو اړتال کړی دی او د امریکا او ازبکستان چارواکو د دواړو خیز اړیکو په اړه خبرې کړې دي د خبرونو تفصیل د کورمې په بشرو سیمه کې د سمکې په سر پنخته کې دوه تنه زخمیان شوې دي د انخته د مارچ په لومړۍ نیټه د یرداو جوزک سیمو نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ لاغرستو پیل شو چې په شاملاتي سمکې ونې او بوټي ولګول شو د نور حسین کلی اسرار حسین د مارچ په لومړۍ نیټه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې مخالفه ډلې په شاملاتي سمکې شاوخوا 1500 بوټي لګولې دي نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ضلعي انتظامیه خبر کړی دا خو بیا د یردي او جوزک سیمو اوسیدونکو دا تورونه رد کړي دي ویلي دي چې ونې بوټي یې په غیر متنازع سمکې کرلې دي بلخوا ضلعي انتظامي د نښتې ختمول لپاره په پاړه چنار کې د ځایي مشرانو جرګه هم کړې ده په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو زده کوونکي ګرفتاره کړي دي په پوهنتون کې یو زده کوونکي ثاقب خان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نښته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر باسونو وروسته شوې ده نوموړي تور پورې کړی چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه 30 پښتانه زده کوونکي یې ګرفتاره کړي دي خو پولیس وایي چې تر اوسه 30 زده کوونکي نیولې دي نن د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په ټوله صوبه کې اړتال کړی دی په اړتال کې برخه اخیستونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې تړلې دي دوی زیاته کړې چې یوازې 2 ساعته بجلی وي او نوره بنده وي چې له وجې د اوبو ټیوبویل نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې خرابیږي بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې پې بجلی کمه کړې ده د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا د زندانونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی نوموړي د خبره لاغرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلیو ماتېدو وروسته د نوي روسو په موده کې الته انتخابات وکړي پخواني وزیر اعظم عمران خان د جیلونو ډکولو تحریک په اړه زیاته کړه
جیل برو تحریک مون ختم کو او د خالد ورځې ماخام نبا انتخاباتو لپاره پوره تیاری شروع کوو او د الیکشن کمپین هم
پخانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري له 28 د زندانونو ډکولو بهیر پیل کړی او ویلي وو چې دا به تر عامو ټاکنو پورې روان وي خو وفاقي حکومت ویلي وو چې په هیواد کې به عام انتخابات په منی کې په ټاکلي وخت کیږي د پاکستان کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې په ټول هیواد کې د غنمو د 30 کیلوګرامو لپاره د 3900 روپو د یو شان نرخ منصوري ورکړی ده د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ په غونډه کې شوې ده په غونډه کې د روژې لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې د 1900 شیانو د یو پیکج منصوري هم ورکړل شوی چې حکومت ورله 15 ارب روپۍ مختص کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بختیار سیدوف سره د دوه اړخیز اړیکو په اړه خبرې کړې دي دا خبرې د مارچ په لومړۍ نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لاغرستو وشوې چې نوموړي په استانا کې د مرکزی ایشیا او د امریکا په 1500 هیوادونو سرمشریزه کې برخه واخیسته په دې سرمشریزه کې د قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران شامل وو انتونی بلینکن له تاشکند وروسته د نیو دلی په سفر دی نوموړی به هلته د جی 30 هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي هغه ویلي دي چې هغه د غونډې پر مهال د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جدا ملاقاتونو په اړه ایس پلان نه لري د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل لوریده تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ په روان یو سات کې بواوري په کورمه کې د ځمکې په سر یوه شخړه کې دوه کسان ژوبل شوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو تحریک ختمولو اعلان کړی دی، خو قانون پوهان وایي
توڑ پوڑ چکم دی کڑ دی ایسے نو سر سے سب جن جگہ نہ رہا گنا پولیس والوں سے رکھتا ہے بچے دن باقاعدہ ہم اگر ڈیو پروسیس آف لا بچے دن فالو کی ویزا نہ چاہیے.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د ترهګرۍ په اړه په خپل ریپورت کې ویلي په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بلخوا څېړونکي وایي
شروع شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کبا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي.
او په پاکستان کې د ګرانۍ کچا لا نور هم زیاته شوې ده.
د دې بنیادی وجہ دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په قطر روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي.
له مشال سره و تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کورمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر انخته شوې ده چې پکې دوه تنه زخمیان شوي دي. په بشرو کې د یادی او جوزک او د نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ د انخته له هغې وروسته شوې ده چې د نور حسین کلي د اوسیدونکو په وینا د یادی او جوزک کلو خلکو په شاملاتي ځمکه ونې بوټي ولګولي، خو بیا د یادی او جوزک کلو خلکو دا تورونه رد کړي دي. بلخوا ضلع انتظامی د شخړې ختمولو لپاره جرګه هم کړی دا. نور حال لطارق او رکسیناور
په بشارو کې د یرد او جوزاک سیمې خلکو له نورسین کلي اوسیدونکو سره د ځمکې بسه جګړه پیل کړې چې پکې معلوماتو تر مخه دوه تنه زخمیان شوي دي. د چهارشنبه پر زیات فریقینو په منځ کې جګړه تر هغې پیل شوې چې میرزا خان موزه په شاملتی ځمکه دوه ورځې وړاندې ونې بوټي د کرلو په بدل کې د ډنډر په نامه پر یو بل موزه باندې ونه وکړل شوې. د نور حسین کلی اسرار حسین مشال لډیو ته د زیارت په شپه ویلي په سیمه کې پر متنازع ځمکه د بوټي کرلو په صورت کې تجاوز شوی و چې ردی عمل په خودلو مخالف فریق قربان دی ورستا ډزې پیل کړې.
دوی کم از کم 500 بوټي لګولي وو، بیا موږ ماته اتلو ویل کړه لکه مو انداو ته ویل چې دا څو پورې چې موږ پیسې نه دي شوي دا خلک مثال غرض دا ویلي وایي ته کومه په بسې مثال مونږ یادې دوی نه یادې
بلخوا د یرد او جوزاک سیمو مشران د مخالف فریق الزام ردوي او وای چې ونې او بوټي په هغه ځایونو کې کرلې چې متنازع نه دي او بل د جنگ وړاندیز هم دوی نه دي کړی. ځای مشر رشید زمان مشال لډیو ته وای انتظامی او پولیسو ته موکا ورکړه چې پر دواړو ځایونو کې کرل شوي ونې او بوټي بیرته وشو کوي، خو هغه سه ونه کړل او داسې راپورته شوي معامله بیا د جنگ سبب وګرځیدله.
خو دې کې پولیس اکشن ونخستو، پولیس لوړو، پولیس اتلو سره جګړه شروع شوه. اوس دا خبره کول چې را جنگ چا شروع کړو دا به وخت نه مخکې خبره وي، خو موږ بار بار دا خبره کوو چې را ګورنمنت ته اپیل کوو او چې تاسو موږ ته کاغذات مول مطابق فیصله وکړي.
بلخوا موږ په دغړه د پولیسو دریس ترلاسه کړو او نر سره ډیپټي کمشنر سید سیف الاسلام شاه خبرې وکړي. البته په سیمه کې د جنگ کلارېدلو لپاره ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د سپین روبو او مقامی مشرانو یوه جرګه تېره شپه ناوخته پړه چینار ته د رابللو راپور مشال لوډیو ترلاسه کړی. په هغه جرګه کې شامل ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته د زیارت په شپه ویلي دوی امن تیګه په کېښودلو کې کامیاب شوي، خو چونکې شپه ده نو ځکه جنگ ونه درولی شو. ملک حاجی سلیم خان او رکزی زیاتوي دوی به اول له مورچو خلق ته راکوزولو پس جنگ ودروي او بیا به د فارقینو ترمنځ موجود د ځمکې هغه شخړې ته د حل لار لټوي.
ډیره معمولی غوتی خبره ده دا د نور کرمې ته نه خوري، نور کرمه د فتنې او فساد کې نه کړي ان شاء الله د دې مسلې پر امن حال راوځي.
بشرو سیمه د بره کرمې په حدودو کې راځي چیرته کې پر ډنډر او میرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ له کلونو راهیسې تنازع روانه ده. چور باندې خونړی جنگونه هم شوي، خو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فریقینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی و چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرگ شبلا اوختی وا. تاریک ورک سے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
اوریدونکو په لاهور کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوې ده. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا انخته د قانونو پر سر تر بحث وروسته شوې ده. پولیسو ویلي چې تر انخته وروسته یې ځینې زده کوونکي گرفتار کړي هم دي، خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کړي دي. چارواکو د دې تورونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. نور حال له ګوهر مسجد نه.
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خپور کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب پوهنتون لاهور کې د دوه زده کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغې په بنیاد پولیسو څه کسان بندي کړي دي. د پیښې په اړه مشال ریډیو ته یو زده کوونکي ثاقب دوران وویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه، خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي. د زیات کړه
دا د پښتون اډوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ یو تنظیم دی زمونږ خپل، دغه د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه. دا سلسلوار مطلب جګړه وه، دا یو قسم مطلب ریشنل جګړې دي نه، نسل پرستی والا جګړې دي نه. دا هغه ایشو دی، نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د الکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي. دا ډېر مخکې د دوو الکانو آپس کې جنجال سو، بیا جګړه پسې غټېدا غټېدا دې مرحله ته ورسېدا. خو زمونږ الکان ډېر سو، زه سره خوښ شوم. دا کم بار کم څلور پنځه نور پکښ شوي تقریبا چې اوس موږ الکان وسپرل 40-50 الکان زموږ گرفتار شوي دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب پوهنتون پیخي غندنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر امل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې پوهنتونونو کې رواني د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي. امل خان زیاته کړه
د پنجاب بشمول د اسلام آباد پنډي په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملی کیږي، او بیا داغه بعد ضلعي انتظامیا پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي، په ناروا مقدمو کې راولي، او بیا دغه رنګ د یونیورسيټي چې کوم انتظامیا وي هغه هم د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکې رویه خپلوي. موږ دغه ټول رویه دغه ټول کارونو په سختو ټکو مزمت کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کې د ټول سیاسي او جمهوري پارټيانو تنظیمونو سره په رابطه کې یو. موږ به خپل قانون لاري خپلو. موږ د حکومت زخه دا پر زور مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو ته د پرهمنه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامیه یو تن د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم را مخکې شوي، خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیل ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان له هغې وروسته وکړ چې سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلي چې د خالی یا شنبې ورځې نه به د ټاکنو تیاریانې او مهم پیلوي. نور حال له شبیر احمد جان نور.
دا چهار شنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه دې دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک د ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټویټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ.
جیل برو تحریک
مو ختم کو او د خالد ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کوو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں
ټول ملک د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانول ورستو په خبر لاهور او پنده کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو احتجاجونه د تیر چرشنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه خارونو کې دفعه یو سل څلور سرګرد ولګول شو چې تر مخه پنځو نه زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وو او د هغې په خلاف ورزه د پی ټی آی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه ګرفتاری ورکولو لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو چې ځینې پکله اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو، خو چې کوم کسان نیولې شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزه کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
د چې کوم اعلان کړی نو دا خو دفعه 144 سیدونه غم نافذ شوي وه، د هغې وایلیشن شوي دي چې کوم ایف آی آر شوي دي په دې خلکو باندې کار سرکار سیدونه مداخلت کول دي تھوڑ پوڑ چې کوم دي کړی دي اسې نور سره جنگ جګړه دا غنه پولیس والو سره دا هغې بچې دنه باقاعده هماغه ډیو پروسس آف لا بچې دنه فالو کېږي، دا نه چې د دې بچې دنه باقاعده پراپر ٹرائل کېږي یا بچې دنه کو عدالت غواړي عدالت فائن کولی شي.
د پنجاب د پولیس لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوی معلومات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشه یو نیم سلو پورې کسان نیولې شو چې پکې ډېر خوشکل شوي هم دي، خو د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف ته کارکنانو گرفتاره مخه ته نه دی راغلي. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان او زلفی بخاری هم نیولې شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرش میرو په اړه د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړو ملک انور تاج او اقبال افریدی نو پختل نو دوی ویناوه چې معلومات ورته کره نشته، خو په لسګونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د ده او د ده د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړو چې دوی ته به جیلونه ډک کړو. ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف تنان لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو په شان بیخی ناکام شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت تکونه وکړل چې خپل ځان لا مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړي، او بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک ښه کامیاب وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د فبروري په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادېږي. یوازې د فبروري په میاشت کې د ګرانۍ په شرح کې 4.2% اضافه شوې وه. په عین وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بینک ترنه یو امریکایي ډالر 4.60 پیسې نور ګرانېدو سره 2.68 روپو ته رسیدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ملک کې د زر مبادله ذخیره ډېره کمه ده. حکومت د بجلی او ګیس نرخونه له زیاتوالي سره نوي ټیکسونه لګولي او له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، نو ځکه روپۍ غورځېدلې او د ګرانۍ کچه زیاتېږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیازلي راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شرح کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده، او له دې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورټ کرایه ولې زیاتېږي؟ په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي چې په ملک کې د زر مبادله ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوي ټیکسونه لګولی دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چې نو هر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په کته روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا د کشان چې دی نو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي. ټیکسونو کې چې نو 13 میاشت ډیره زیاته اضافه شوی ده. نو د دې اوورال چې کوم صورتحال دی د دې په وجه باندې گرانی چې دی نو هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیره یوه میاشت کې د چرګانو د غوښې بیه 40%، د خوراکي تیلو نرخ 48%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیه کې 14% زیاتوالی راغلی دی، او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیه کې 10 نه تر 14% اضافه شوی ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچه 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه ورځ تر بلې ګرانېږي، نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسیدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه به ولو، چاولې به ولې، چینی والا تقریبا چینی د نن سه هفته مخکې وله په 4100 روپۍ، دا رقم نن ما راوړله 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړه شروع، دا مونږ سه تقریبا د نن سه یو هفته مخکې کتر خبره ده په 700 روپۍ، 700 نمبر کې کم 650 روپۍ، نن دا په 820-830 روپۍ، یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره فرق وکولو، 150-200 روپۍ فرق وکولو. دا رقم دالونه شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شیان شو، لکه چینی شوه، چاولې شوې، دال وغیره شو، دا کم شیان شي، هغه ډېر پورته بر روان.
یو خوا چې په پاکستان کې ګرانی سیوا شوی، په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سیوا شوی ده. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 0.08 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ ته رسیدلې دي، او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 روپۍ ته رسیدلې. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مچال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 18 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا ایلسیز پرانځي، خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه.
پہلی وجہ یہ بنی ہے کہ 28 فروری کو ڈیڈ لائن تھی ایکسپورٹروں کے لیے.
دی وای چې د ڈالر لوړېدو لومبئی وجہ دا ده چې حکومت 18 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لائن ورکړې وو، خو هغه سټیټ بینک عملی نه کړو، او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي، خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي. او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو 2 کالو حج بندو، نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي، او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده، خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ده، هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده، او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فائنل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
دا په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، او په هیواد کې بهرنۍ زری مبادله ذخیره روس تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1.5 اربع روپو نورو مالیه یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخیری پړاو کې دي. د البته خبرداري ورکړو چې له هغه نړیوالې مالیتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګرانی لا زیات شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ویلي دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ګڼې پیښې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې د عملي کولو هڅې کړې دي، خو بیا هم د تحریکي طالبان په ګډون بېلابېلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمهواري منلې. په راپور کې ویل شوي چې تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو هڅې کوي، خو بیا ځینې شنونکي وایي چې دا دغه ډله دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوز وای چې د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور حال له انیسا اجمل لور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستلو په مخه د پاکستان پوز او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورت پاړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داول د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیلو کې د تیرې سمودې راهیسې راتراګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې سیمواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وار بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
د ټي ټي پي طرف نه ډېر زیات دلته اټیک شروع دي حکومت پاکستان ته یا دلته پاکستان کې دننه اول سل منگولی دل چې ٹی ٹی پی ډېر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي او دا یو د خطا وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی لپاره افغانستان کې کاروایا نه کول دا مشکل هم دی او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته کار وکړي.
سفدر داول زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول. نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمہواري ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرټر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور دسی تنظیمونه چی دی دا غی یو خپلا گرین سٹریٹیجی دا یو تصور دا غیشتا واغا تصور چې دی هغه جوړول دی یو اسلامی ریاست دا چې نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کوي. شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کب شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي او چل مضبوط شي بیا به هغې نه پس سي بنو او کرک او دې طرفونو ته ځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2020 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکې له ګواښونو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې یو شمېر وسلوالو تنظیمونو د نیغ په نیغه ملاتړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پانګې ترلاسه کړي دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي د ترګرۍ سي تګلارو په سمه توګه نه عملي کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسۍ له وجې په دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان کته شو ګوري وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون او دغې سره رابطې نه وي نو ځکه دا حالت خراب شي. اوس هم داسې دي ټیررزم په هکله باندې او د افغانستان په هکله د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین د ترعاداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1.5 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوز او دغه سي نورې امنیتي ادارې په هیواد کې د ترګرۍ ختمولو لپاره هڅې کوي او ګڼو امنیتي ځواکونو د لړکي قربانې هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د تره غری د پیخو پاړه خبرې کیږي خو زه دغه کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه یې هم پر ضد لګیا دي. څوره دې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل نو زموږ امنیتي ځواکونه د دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پختونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپل هم وژل کیږي. دغه سي په پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان وجل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشره د فبراير په 16مه د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قراره او اقتصادي ودې لپاره د ضروری ده چې ترهګری لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټه په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې صلاح شوی چې وفاقي حکومت به د عمل پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل نور.
د کورمې په بشرو سیمه کې د سمکې په سر په نښته کې دوه تنه زخمیان شوي دي. دا نښته د مارچ په لومړۍ نیټه د یردا او جوزف سیمو نور حسین کلي د اوسېدونکو ترمنځ لاغروستو پیل شوه چې په شاملاتي سیمه کې ونې او بوټي اولګول شو. په لاور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي ګرفتاره کړي دي. په پوهنتون کې یو زده کوونکی ثاقب خان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحثونو وروسته شوې ده. نوموړي تور پورې کړی چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه سلویخت پښتانه زده کوونکي یې ګرفتاره کړي دي، خو پولیسو ویلي چې تر اوسه یې څلور زده کوونکي نیولي دي. نن د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په ټوله صوبه کې اړتال کړی دی. په اړتال کې برخه اخیستونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا خبره لږ وروسته پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر وکړ چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلی او ماتېدو وروسته دي د نوي ورځو په موده کې الته انتخابات وکړي. د پاکستان کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټه په ټول هیواد کې د غنمو د 300 کیلوګرامو لپاره د 3900 روپو د یو شان نرخ منصوري ورکړی. دا منصوري پرون د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ په غونډه کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بختیار سیدوف سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د خبرې د مارچ په لومړۍ نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې شوې دي.
لړ خبرونه مو د انیس اجمل لاوریدو سره زوی ویبلې موضوع ته. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه پرون د مارچ لومړۍ نیټه نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرون کې برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې تر سبا یعنی د مارچ تر 3 نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر هم درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي. له دغه وروسته به نشمیری خبریږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختن ہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ سدا او سنگ جن کبھی
تقریباً 18,000
تو خیبر پختونخوا کی دیکھے 18,000 کسان پر خاص بھی بکور پکور کر بھی مونگ دا ولس دا پوہ لپارا پا راڈیو گانو اور ٹیلی ویژن چینلوں کی ہم معلومات پر او کم زیونہ دا سرشمیرن نا پاتو شل نا پاگئی کے با بیا سرشمیرن
کی
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو منګله په مستقل ایڈرس چې زما سره دی تاسو منګله دا شماره پاغه کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورک چې زما وطن کې روزګار تلار کولو شي څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا دشتردی نم اخلاص کا د جنگ نم اخلاص کا زما سکار زما وطن سونه پیدا کی سره پیدا کی سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره گیس دي ما سره زنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خان شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی زه آی ڈی پی یم د ما خلک څوکم د ورغزو ول خلک دی 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ ورباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وایي چې چرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے شپنگ میاشت یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی دن کے آ سڑائی غلط کے کون کی گی چونکہ داد اگے لکے ریسورس اگے لکے اسپتالوں اگے لکے سڑک اگے لکے اسکولوں استعمال لکا دا سے نجی کی دائیں جدائے پہ ہر ریسورس استعمال اور پہ ہر کی اوسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ اگے منگا
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون واچا هنري غړې
په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کارخانو یا فابریکو د انتظام ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوي لسکونه د تیګو ماتولو ماشینونه تړلي دي. په خیبر کې د سرکاري ادارو چارواکو ویلي چې دا ماشینونه د آبادیو په منځ کې لګول شوي ګردونه ترې راپورته کیږي او د هوا ککړتیا زیاتوي او د زیات شور له امله د ځایي ولس ژوند هم سخت اغېزمن کړی دی. دوی وایي په پام کې چې د کرشتا مشینونه له آبادۍ لري ولګوي، خو د دغو مشینونو مالکان بیا وایي چې د حکومتي ادارو د ګام سره به د دوی کاروبار بند او په زرګونه مزدوران بیروزګاره شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوي تیګې په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي. د خیبر ضلع انډسټریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله یې د هوا ککړتیا زیاته کړې وه، نو ځکه یې وتړل.
پاور کرشر ایکټ 2020 دی، هغې رولز هم 2020 کې دی، هغې رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنامنټ خبره ده چې اخوانت آبادی را دی، اخوانت آبادی را، نو دا مکمل یو وایلیشن کېده. سیف ډیسټنس وایلیشن دی، هغې کې جمعات راځي، پول راځي، ترانسمیشن لائن راځي، میجر روڈ راضی پکے مختلف دا سے زین چاغا 300 میٹر ریڈیس کے مطلب دوی سارا نجدی زمونگا آگا سیل کر اے سی صاحب سارا لاڑو جمرود لاگا مونگ سیل کر 39 کیسز دی دا ٹول کا نا 39 ٹون کرشر دی میڈیکلی کہتا سو آگا کہ نا تھروٹ انفیکشن چیسٹ انفیکشن وغیرہ وغیرہ ٹولی بیماری دوی سارا تڑے دی دی کہنا
دا خیبر ضلع دا کرش پلانٹونو یا مشینونو اتحادیے مشر ابراہیم پردے وائی چ دا حکومت دے گام سارا با دا دوی کاروبار بار بند شي او په زرګونه مزدوران به ورسره بے روزګار شي.
نو په زرګونه مزدوران دي لګ نه ایجز دي کنه دوزه کې زه دل وګ یمرم یم مو د ټیکل واس نشته دا زی و ټیکل راغ نه زل نه شل خستلای و د مولا یی چې ګارد نامره زه چې دل وګ یم شم خې مو کده ګارد نشم مرشن ګارد نه څوک نمرې دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک نه نمرې چا کوم ګارد دی کې هغه دې طریقې کار دو و انوایرنمنټل په مو باندې خپل عبادت مشي خرسي انډستری په مو باندې خپل عبادت مشي خرسي او زرګونه مزدوران سره بیا دا سه چې دوه سره خانه نه تړلی کدی مو انډا دې کرو گوڈی والا دے لوڈر والا ڈمپر والا ڈرل والا وہ دے اڈو والا چکم اڈے کوم نہ کومی اڈی یا کومی اڈو کے بھی خال تھی یا کومی اڈو نہ خال کو کریا ملوے گی وہ زرگا خانہ تن اللہ چتے چھ نشے ورکا والا وہ چھ سرشتام نہ خزونے ہولی خزونہ کے سن شتا خپل تن خو گونے سن شتا نور بندے ما قبن تا وے اللہ کا ڈرا دے افسوس ما کوم دے
پو خبر ضلع کی ویندازی مطابق دا محل خوشا 15 سال وخت پوری کرش پلانٹ فعال دی چې لږ تر لږه شپږو زرو پورې مزدوران پکې کار کوي. د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وایي چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د آبادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وایي چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي. د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره نه لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو زو یو مرکې ته په سوات کې د ګوجر یوت فورم مشر حاجی رضا خان ګوجر چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ګوجر قام د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په دغه سیمه کې 80% اوسیدونکو تعلق د ګوجر قام سره دی. دا قام د یو شمیر مسلو سره مخ دی. په سیمه کې ورته سپک کتل کیږي او د زیاتوي چې دوی پر نورو ژبو ویلو باندې هم مجبور دي او غوښتنه کوي چې باید دې ژبې ته په کامی سطح باندې پام د پرمختګ لپاره د پام وکړل شي او دې ژبې ته دې په کامی شناختی کارت کې هم نوم ورکړل شي. ته مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له هغه سره خبرې کړي. راځي چې وایو
گجر قوم په دې خطابانه چې کله پاکستان او هندستان نو جوړ شو یعنی قبل مسیح د دې تاریخ نه دی معلوم د نامعلوم تاریخ نه دا په دې خاوره باندې پاتې کیږي. مختلف زینو کې څنګه چې په هندستان کې په دې باندې پورا صوبه دا گجرات دغه سے پاکستان کې هم گجرات گجراوالا گجر خان وغیرہ دا سے په مردان په علاقه باندې دا کلی په دې نوم بانے دی. بیا کده دینا مخ کے منگا وسو سوات مکل راشو کم چی دا دس نمونہ دی دلتا کے چاہ کے رام رازی وس دا سن نمونہ چی دی آغا بدل کڑی دی لکا اوڈی گرام یا وغیرہ دس ڈیر دی دا حق وقت دا گبل دا اسلام نزاڑا نمونہ دی پا دی خاورا دا گجر قوم چی دی دا دلتا عباد او دلتا بیا یوسف زیر اللہ حقی دلتا کے قبضہ والا گوالا تقریبا تاریخ تے جی 500 کال خوشا دا هغه دلته کې وښونو هغه هم منګل مطلب د داسې صد روره یغه لاس په هغه حساب نه درا کړي بل خصوص پزمکه کې
وس په سوات او یا خبر پختونخوا کې ګجر قام څومره پیسې د دې په کم کم ژوند کې آباد دی او د دوی پېښه یا د دوی سکار کوي
ذمہ دار کوي. بیا زیات چې دی بهر ملکونو کې دی د دې دا کار د سو په سیاست کې هم دی ورو مطلب د مخه د کې تقریبا دی دلته کې په ملاکن ډیویژن کې چې دی نو 70% تی 65 نه 70 پوری دی
اوس تاسو چې او بیا پیسه د دی په سوات او ملاکن ډیویژن او بیا خبر پختونخوا کې د دغه کار کېږي ونه دا کم کم ځای کې دی مو ګورو ګجر تاسو یو پلیټ فارم جوړ کړی یا یو ځای جوړ کړی ګجت یوت فورم اگر نہ بس سیاسی کچھ بان اخکار دے نہ چین اغا داغی سزی جلسے راضی نہ اغا چین سے مخام راضی کل کل تھا سو یہ خبری غنڈو کئی لگا نن چوکڑا دا کارکی گی ولینا دا چې په دغه نوم مخه مخ ولین راځي او کم ستونزې لري تاسو
دا تقریبا 1030 کال وشو چې دا قوم چې دا دباو شوی دی نو که تاسو خیال کړئ انسان ته چې بیماری ولګي د یو کال بیماری نو هغه په یو میاش کې نه ختمیږي هغه د پر اورس کې نه ختمیږي هغه کم سکن میاش لګي په دې کې به هم دا سه زما په خیال چې مونږ چې هغه زه ته رسو نو په دې کې به پښلون کلونه لګي زبنی ما خو ان شاء الله هغه وخت راضی زدا تم لرما چې خلک په رایښ شوې ده په سیاسي توګه باندې هم او په سماجی دغه باندې منګل لګیاوی چې ویل کا په خپل بچی یعنی ترقی چې د نو غب ذریعہ تعلیم ده د دې سره دا ظلم کیږي چې د خپل حق نه دی دل حق نه دی ورکړل شوی دل د جبی حق نه دی ورکړل شوی چې یو سړی دا میخه او په ګډه بيزه پورې تړل شوی دی حالانکه چې دغه سه نه دا میخه یا ګډه بيزه چې دنو دا خو زمنګ د ژوند سره تړل شوی دی منګه هغه حلال رزق ته منګه پاغه کې غد رزق هغه دغه کو خدا سے نه چې مطلب سوک وا ساتي میخ ساتي دا گجر دے میخ چې سوک ساتي هغه ته میخ به وای
خو مطلب دا دی چې گجر به حیثیت پیشا هغه کم تر کړی شوی دی او هغه ته چې د هغه حیثیت نور کولی وس کم حیثیت تاسو گجر ته ورکول غواړي
منګ دا حیثیت چې دی په معاشره کې د ته په خو نظر وکتل شي خلک او پیجن چې او گجر چې دی دا یو قوم دی دا یو پیشه نه ده کشران چې دی را یا خو جتا سو سبق وای مخه تلاړ شي خدمت وکي د خپل قام خدمت وکي سیاست کی سو واخلی
تاسو خبري غونډه کې یو مهم وختنه کړی دا چې ګجری جب چې د دادید نصاب برخه کړی شي یو دې ته توجه ورکړي شي وجه ساده ولی
وجه دا ده چې په هر جب باندې مهنت شوی په دې توروال کې یو جب دا چې خلک وای چې درې کسان پاره کې پاتې شي دي که هغه درې کسان مړ شون هغه جب به ختم شي مطلب بل چاله هغه جب نو ور دینو دغه د گجرو سره سره چې نور کمې جبی دي دا ژوندۍ پاتې شي او دا گجرو جبه چې دا نو دا د هینکو د پنجابۍ او د اردو د دې ورسره نور یې رسله کوي سړی په سیرا کې جبه کې خبرې کوي نو زه پې پوهېږم چې څوک په ګجرو پوهېږي نو هغه په سراکۍ ژبه هم پوهېږي او په پنجابۍ هم پوهېږي او په اردو هم پوهېږي. نو دا د دغه ژبه مور ده. نو مطلب دا ده چې دا مور چې ژوندی پاتې شي نو دا نور او دا زړه ژبه ده. یو وخت کې داسې شوي وه چې بهی لکه سرکاري ژبه په هندوستان کې چې دا پارسي په کار ده او که ګجرو په کار ده، نو بیا به پارسۍ باندې اتفاق شوی و، لکه هغه ځای ته دا رسولې وه چې پارسۍ باندې بیا اتفاق وشو، ګجرو پارسۍ بیا سرکاري ژبه کړل او د هغې نه وروسته بیا اردو راغلی وه.
اخیرنی پوښتنه کوم چې را تاسو اوس چې کوم ګجر یوت فورم شروع کړی دی، تاسو د پاکستان په حکومت کې دننه څنګه چې دینه تاسو خپل حقونه ترلاسه کول غواړئ؟
په پاکستان کې که چانه تپوس کوي چې ته څوک، نو هغه وایي زه پنجاب یم، بل نه تپوس کوي ته څوک سندی یم، زه پښتون یم، زه بلوچی یم. د دې خبرې نه چې موږ لکه نه وایو چې موږ پاکستانی یو، نو که چېرې دا صوبې وړې شي نو یو سړی به دا نه وایي چې زه پنجاب یم، هغه خپلې صوبې نوم باخلي، زه سندی یم، زه دغه یو خبره مونږ کوو. البته دلته کې چې کومه د دې صوبې نوم خوده شوی دی خیبر پختونخوا، نو په دې کې مطلب دا دی چې خیبر پکې پکار او داسې زمونږ د خاوره کې د یو ځای نوم خود د پختون سره چې زما د قوم یو نوم راغلی وی یا د پختون په ځای باندې بل څه داسې دغه راغلی، نو زه اوس اکثر داسې په محفل کې چې زه د زاغه زوړ نوم اخلم پړه کې مې لږ شانتې افغان دی دغه وجه باندې چرې دلته کې د صوبې دغه شي، نو زه به دا نه وایم چې لکه دا صوبه ګجرستان، زه به دا وایم چې صوبه ملاکنډ دی پکې جوړه شي چې په ملاکنډ کې هر پښتانه هم شته دی، ګجر هم شته دی، نور خلک پکې هم شته دی. نو داسې نه غواړم چې نه په یو ځای کې د ګجر په نوم باندې صوبه جوړه شي. که وړې صوبې جوړېږي نو موږ به دا مطالبه کوو سره د خاورې د نورو خلکو د پښتنو هم چې دلته کې د صوبه ملاکنډ جوړ شي. دا کوشش دی چې حکومت په خپله دا ووایي، خلک دا ووایي، نور خلک دا ووایي چې بهی لکه دې خلکو لا د دې حق چې دی هغه پکار دی.
ډیره مننه تاسو جی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو چارواکي د رسنیزو فعالیتونو په برخه کې له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې کنړیوال رسنیز بنسټونه او د افغانستان اوسنی نظام یې مالی ملاتړ ونه کړي، ښایي رسنیز فعالیتونه ودروي. برخوا د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ چارواکي وایي چې دوی د امکاناتو تر حده د ټولو رسنیو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
پتیر جمهوری نظام کې پټول افغانستان او په ځانګړي ډول ننګرهار کې غنو اف ام رادیوګانو فعالیت کولو چې د یو شمیر نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د رسنیزو پروژو په پلي کولو او د سوداګریزو اعلاناتو پر مټ به د رادیوګانو مصارف پوره کول. خو لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، اکثر رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه درولی دي. اوس چې کومې غږیزي سیمهییزې رسنۍ فعالیت کوي، مسؤلین وایي چې که نړیوال رسنیز بنسټونه او حکومت یې مالي ملاتړ ونه کړي، ښایي نورې راډیوګانې هم خپلې خپرونې وتړي. الهام حقیقت چې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی وایي،
سیمه ییزې راډیوګانې چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی د تمویل لپاره باید چې سرچینې ورته ولټول شي تر څو دغه ورسونو د عامه پوهاوي لپاره ښه کار وکړي.
د یوې بلې سیمه ییزې راډیو مسؤل اسماعیل حضرتی وایي چې وخت پر وخت یې له مسؤلو چارواکو سره خپلې اقتصادي ستونزې شریکې کړي، خو د چارواکو له ژمنو سره سره یې هم ستونزې نه دي هوارې شوي.
مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي. دې سره چې کله موږ ناستې کوو، همدا وعده راکوي چې موږ ستاسو تقوی د پاره لا هڅې ګړندۍ کړو، خو تروسه یې عملي څه نه دي کړي. نو هیله موږ ترې همدغه ده چې دې په برخه کې عملي کار وکړي تر څو د رسنۍ د بندېدو مخنیوی وشي او رسنۍ خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي، د تیر جمهوری نظام پر مهال په ننګرهار کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت کولو چې و هغوی خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د وسنی نظام پر چارواکو سربیره یې نړیوالو رسنیزو ارګانونو سره هم د سیمه ییزو راډیوګانو ستونزې شریکې کړي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د جمهوریت پر مهال د ننګرهار په غږیزو رسنیو کې شلو راډیوګانو شتون درلود. د اوسني نظام له راتلو سره سم د اقتصادي ستونزو له کبله او اف ام راډیوګانو خپلې خپرونې درولې دي. موږ په دولت باندې هم غږ کړی دی، همدارنګه په نړیوالو رسنیزو ادارو باندې ارګانونو باندې هم غږ کړی دی که چېرته په دغه برخه کې یو ځانګړې مرسته له اف ام راډیوګانو سره وشي، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې کوم نهاد یا په خپله باندې دولت کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین پر داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشریاتي معین مهاجر فراهی 13 ورځ په جلال آباد کې د ختیځ زون د رسنیو له استادو سره په ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی به د خپلو امکاناتو په رڼا کې له رسنیو سره هر ډول مرسته وکړي. نوموړي ویلي ول
د خپلو امکاناتو سره سم موږ د ټولو رسنیو سره د همکاری او د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې موږ ورسره یو.
خو په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې د تیر یو کال راهیسې ورسره چارواکي د هر ډول مرستو ژمنې کوي خو یوه یې هم نه عملي کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس ورځو خوست ته چرته چې د نورو کلونو په شان د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو درې ورځنی اشر او میله پیل شوې ده چې د جمعې ورځې تر مازیګره به دوام ولري. د زرغون خوست د نیالګیو په میله کې چې د خاروالۍ ریاست په کوربتوب جوړیږي، د دې ولایت مرکز ولسوالیو خلک او ځوانان پکې برخه اخلي. د یاد میلې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغې ساتنې او پالنې ته هم پاملرنه. نور حال په دې رپورت کې.
زرغون خوست میله چې له اتو کلونو راهیسې جوړیږي درې ورځې دوام کوي. د بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه اخلي، نیالګي کینوي او ټولنیزو شبکو کې بیا خپل د نیالګیو د کینولو انځورونه خپروي. که څه هم د یاد ملي کوربتوب خوست خاروالي پر غاړه لري، خو د نیالګیو په اخیستلو او لګولو کې ورسره ولسي مرسته کیږي. د خوست د خاروالۍ ریاست سرکار انجینر عبدالبصیر محمد زی مشاد راډیو ته وویل
د زرغون خوست د نیالګیو کینولو اتم پړاو ملي شروع شوله سخت کول به انشاءالله د شاروالۍ په انکشافي بودیجه او د سره څنګ ته د تجارو په مالی مرسته خوست په ښار کې په دتفه کې او د سره څنګ ته په نورو ځایونو کې چې نیالګیو کینولو ته ضرورت لري 4000 خوښه نیالګي به کینول کیږي. دې ته په نیالګي به مونږ ساتو بلنه به کوو او د سره څنګ ته به په خپل وخت وبو ورکو.
مدني فعال نورشاه نورانی بیا وایي دا ډول ملي او حشرونه په خوست کې لرغونی دود دی او په دې سره ځوانانو کې د هیواد او هیوادوالو سره د مینې احساس هم پیاوړی کیږي.
د ځوانان به ویښ شي د هیوادني احساس تر ژوند کولو لپاره به ځوانان وکولی شي چې د هیواد په مختلفو عرصو کې دوی په کار وګمارل شي او دا ډول پاګړۍ او دا ډول اشرونه ترسره.
مدنی فعال عبدالرحیم حاطف وایی په دې میله کې خلکو په ډیره مینه برخه اخیستی او په پوره اخلاص پکې نیالګي کینوي.
د خوست زرغون میله روانه ده، په ازادۍ ټپه باندې زیات شمیر نیالګي کینول شو. د خوست ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه زیات شمیر ځوانان راغلي دي تر څو په همدغه ملي اشر کې ګډون وکړي او دغه سیمه چې ده یو دا چې خیرازه نه ده په همدې سره به سرسبزه او خیرازه شي. د نیالګیو په کینولو سره زموږ ځوانانو هڅه همدغه ده همدغه نیالګیو پلنه او ساتنه وکړو او همداشان په خپل لاس باندې نیالګي کینو.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو ملي ته د دې ولایت له لرو پرتو سیمو خلک او ځوانان هم راځي. مدني فعال اسمت ولی عباسین هم چې د یو شمېر نورو ځوانانو سره له صبرې د ملي ته راغلی وایي
الحمدلله موږ د صبرې رسالې څخه زرغون خوست ملي ته راغلی یو چې ډېره پخوان سره د عامله روانه د ډېر خلک راټول شوی وو. دا ونو کینولو تاسو څنګه دا ونو ساتنه ډیره ضرور ده، ځکه د ونه ساتنه لپاره اوبه ته ضرورت ده ترڅو د ونې د نیالګي د بودیجه بې ځایه مصرف نشي. نو دا تر څنګ باید د ونو ساتنه پوره ډول وشي، دې ته باید توجه وشي، او دې لپاره یو خاص کس باید معرفي شي او وګمارل شي ترڅو د ونې نیالګي هر وخت اوبه کړي.
خوستی فعالان وایي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدلې دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.